السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې شپږمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست د میاشتې له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د میر احمد صاپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې روسیه منلی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه به ځنډوي، په نړیوالو مسایلو کې به د ملګرو ملتونو له هغې څیړنې خبر شي چې د میانمار د پوځي جنرالانو د محاکمې غوښتنه پکې شوې. نور راپورونه هم لرو خو له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه: کابل او مسکو دواړو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو نړیواله غونډه ځنډېدلې ده. د بادغیس ولایت له مقر ولسوالۍ څخه شاوخوا 18,000 کسان د وچکالۍ له کبله د دې ولایت مرکز قلایناو ته کډه شوي دي، او د فرانسې ولسمشر خبرداری ورکوي چې اروپایي ټولنه نور نو د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره پر امریکا اتکا نشي کولی. بشپړ خبرونه: افغانستان او روسیه دواړو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو نړیواله غونډه ځنډېدلې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون د افغانستان ولسمشر او د روسیه د بهرنیو چارو د وزیر په ټلیفوني خبرو کې موافقه وشوه.
تیم های هر دو کشور هم در خصوص چگونگی نشست و هم زمان برگزارش مشترک فعلا کار شروع
کرده. دوارو هیوادونو تیمونو په دې اړه چې دا غونډه به کله او په څه ډول جوړیږي ګډ کار پیل کړی، او مشري به هم افغانستان او روسیه په ګډه کوي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ولسمشر اشرف غنی له سرګی لاوروف سره په پرونیو خبرو کې په اصولو کې د مسکو د غونډې ملاتړ کړی دی. د غونډې ته چې د سپتمبر په 14 نیټه په پام کې وه، د افغانستان او امریکا په ګډون 12 هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، او طالبانو هم خپل ګډون پکې تایید کړی و. خو کابل او واشنگټن تېره اونۍ اعلان وکړ چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې وروسته راځي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 18,000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلایناو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شو وایي چې په قلایناو کې د محل پاتو مرکزونو کې شاوخوا 15,000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي دېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره په ګډه برابر شوی زیاتوي چې د دایکندي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یوې سیمې څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې سیند لري کډه شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون آیرلند ته په لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې په 9 منډو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې په بلفاست ښار کې وشوه، پچا آیرلند وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 228 منډې جوړې کړې. ګلبدین نایب 46 او حشمت الله شهیدی 45 منډې وکړې. په مقابل کې د آیرلند ټول لوبغاړي په 90 اوور کې د 198 منډو په جوړولو سره آوټ شول. افغانستان او آیرلند به په دې لړۍ کې 3 ورځنۍ لوبې کوي چې دوهمه به د اګست په 9 او وروستۍ د اګست په 1 وشي. له دې ورځنیو لوبو مخکې افغانستان له آیرلند څخه د 3 اووریزو لوبو لړۍ هم ګټلې وه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي اردن د سوریایي کډوالو د منلو لپاره ظرفیتونه زیات کړي دي. ایمن صفدی همداراز وویل هیواد یې سوریه ته په خپله خوښه د کډوالو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. اټکل کیږي چې په اردن کې به د سوریې 1,300,000 کډوال دېره وي. د اردن چارواکي وایي څه باندې 10 میلیارد ډالر د سوریایي کډوالو د کوربتوب پر چارو لګولي دي. له ترکیې وروسته اردن په خپله خاوره کې ډېر سوریایي کډوال منلي. د فرانسې ولسمشر خبرداری ورکړی چې اروپایي ټولنه نور نو د خپل دفاعي اړتیاو لپاره پر امریکا اتکا نشي کولی. ایمانویل مکرون پرون یو شمیر فرانسوي ډیپلوماتانو ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې اروپا دې په بشپړه توګه پر خپلو دفاعي او امنیتي سیاستونو له سره غور وکړي. مکرون وویل دای به په څو راتلونکو میاشتو کې په دې اړه یوه نوې طرحه وړاندې کړي. هغه دا هم وویل چې په هر ډول نوې طرحه کې باید روسیه شامله وي او ژمنه یې وکړه چې له ماسکو سره به ډیالوګ پیل کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې شعار چې لومړی امریکا په خپلو اروپایي متحدانو کې شکونه زیات کړي دي چې آیا امریکا به یې په یو اضطراری حالت کې لاسنیوی وکړي. او امریکایي مخکښ سناتور جان مکین چې د شنبې په ورځ د مغزي سرطان په ناروغۍ د یو اتیا کلونو په عمر وفات شو په خپل وصیت کې هیله ښودلې چې امریکایان به په خپل منځي رقابتونه یوې خواته پرېږدي او پر هغو مسایلو به تمرکز وکړي چې دوی سره یو موټی کوي. سناتور مکین په دې وصیتلیک کې چې د هغه د ولسمشرۍ د کمپاین مسؤول او ویان ریک دیویس پرون په فونکس کې په یوه خبري کنفرانس کې ولوسته له خپل هیواد سره د ژورې مینې د څرګندونو تر څنګ ویلي دي دته د ویاړ ځای و چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او هڅه یې کړې چې هغه د زړه له اخلاصه وکړي. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب وکړ او ډېر کلونه د دې جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر پاتې شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اورېدونکو راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره جوړیدونکې غونډه د افغانستان او روسیې په خوښه وځنډېده. د حکومت اجرایه رئیس ټینګار کوي چې هیڅ ملاحظه به د انتخاباتو مخه ونه نیسي. عبدالله دا ژمنه وروسته له هغه کوي چې د سیاسي ګوندونو اجماع ویلي که د انتخاباتو چارواکي د دوی غوښتنې ونه مني نو پراخ اعتراضونه به وکړي.
که چیرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې بې اعتنایي وکړي نو د سیاسي ګوندونو اجماع به په ټولو ولایتونو کې به دوی لاریونونه وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونه به وتړي.
یوې سویډنۍ خبریالې د هغو کسانو له فعالیتونو پرده پورته کړې چې د قاچاقبرانو د یوې شبکې په توګه یې خلک له افغانستان څخه سویډن ته بول. له دې خبریالو سره مو مرکه کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو په لټونکو د روهینګیا مسلمانانو د ګڼې وژنې په قضیه کې د میانمار د پوځي جنرالانو د محاکمې غوښتنه کړې. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، روسیه تایید کړې ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه ځنډېدلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان څو ساعت مخکې د افغانستان جمهوري ریاست ویل چې له روسیې سره د دې غونډې د ځنډېدو په اړه موافقې ته رسېدلې. روسیې مخکې اعلان کړی و چې د سپتمبر په 14مه به د یوې غونډې کوربه وي چې طالبان به هم برخه پکې لري. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ له اعلان وروسته چې ویلي و د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، روسیا او افغانستان دواړو د دوشنبې په ورځ د دغې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېر شپه ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې موافقه وشوه.
درې صحبت تصمیم گرفته شد که
په دې ټلیفوني خبرو کې پریکړه وشوه چې د مسکو غونډه د اوس لپاره وځنډول شي تر څو هم ورته ښه تیاری ونیول شي او هم هغه زیاته معاصره وي. د دواړو هیوادونو ګډ ټیمونه به د ښو تیاریو لپاره په ګډه کار کوي او افغانستان او روسیه به د دغې غونډې مشري په ګډه کوي. ښاغلي مرتضوي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د ګډو ټیمونو د کار په نتیجه کې به د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالې غونډې وخت مشخص او هغه اعلان شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې په اصولو کې د مسکو د غونډې ملاتړ کړی دی. خو د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي غنی دا هم ویلي چې په حکومت کې روانو تغییراتو ته په پام سره د یو واحد دریځ د خپلولو لپاره افغانستان یو څه زیات وخت ته اړتیا لري. افغانستان او روسیه په داسې حال کې د موسکو د غونډې د ځنډېدو خبر ورکوي چې تېره اونۍ طالبانو ومنله چې د موسکو په غونډه کې ګډون کوي. د راپورونو له مخې د افغانستان او امریکا په ګډون 12 هیوادونو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه چې افغانستان او امریکا هغه نه و منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه غونډه له کابل سره له هماهنګۍ پرته پلان شوې وه. وسلوالو طالبانو چې د افغانستان له حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې او له متحدو ایالاتونو سره یې دا ډول خبرو ته تیاری ښودلی، په دې وروستیو کې له روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. یوې سویډنۍ خبریالې د هغو افغانانو په اړه یو راپور برابر کړی چې په سویډن کې په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون لپاره ویزې ورکړل شوي خو اوس تری کم دي. په دې ډله کې ماشومان هم شامل دي. سویډنۍ ژورنالیست یوهانا کارلسن په خپل تحقیقاتي راپور کې د هغو کسانو یادونه کړې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې په توګه فعالیت کوي او په دې ترڅ کې یو شمیر افغانانو ته ظاهرا له قانوني لارو د سویډن له حکومت څخه ویزې اخیستې دي. په دې ډله کې یوه میرمن هم شامله ده چې له یوې جهادي څیرې سره اړیکې لري. ملالۍ بشیر د دې راپور د نورو جزئیاتو په اړه له میرمن کارلسن سره مرکه کړې ده.
Your recent investigative story that was published in the beginning of
ta pa de urustey ki yo taqiqati rapor for kar chi pa yo barkha ki da zinu sevedani charwa ku pa ra ghali chi da wezo ur kawlo pa barkha ki pa khpala wazifa ki da ghaflat la kabala la dandi goshasi da daghi qaziya waziyat sanga de sumra charwa ki la dandu goshasi wedi aw sumra kasan pa rasmi toga turan sevedi
so there are two people that have been fired
do kasan pa do jala safaratuno ki la dandu goshashi wedi us mahal pa islamabad ki da sweden pa safarat ki yawasi یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه شوی دی. په همدې حال کې په دې قضیه کې د پولیسو تحقیقات روان دي او تر اوسه څرګندونه ده چې آیا په دې قضیه کې نورو کسانو هم لاس درلود. خو تر اوسه چې موږ ته معلومه ده، هغه دا ده چې په اسلام آباد کې ګمارل شوی دا سویډنی ډیپلوماټ چې اوس له دندې ګوښه شوی دی، افغانانو ته د توریستي ویزو ورکولو په برخه کې په اداري فساد تورن شوی. د کیسې جدي برخه دا ده چې ډیرو کم عمره کوچنیانو چې عمرونه یې څلور کاله همدی د مور او پلار پرته سفر کړی دی.
جوهانا وین اند هاو ور د
جوهانا کلا او څه ډول دا خبره راپور ته سو او تر چارواکو ورسیده؟
A long period of time where people other
سفارت کې ډیرو نورو چارواکو لډیری مودې رئیس د دغه ډیپلوماټ د کرنو په اړه شکایت کاوه. دوی خپل مشانو ته وویل چې د افغانانو د ویزو په برخه کې د یاد ډیپلوماټ د چلند په اړه شک لري، خو څو میاشتې په دې اړه هیڅ ونه کړل. او په استانبول کې د پولیسو بورډ ولیدل چې دومره ډیرو خلکو په اصلي ویزو سفر کاوه چې پر شرایطو نو برابر. هغوی تحقیقات پیل کړل او په نتیجه کې یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه کړی شو.
راپور وایي چې په سویډن کې د افغانانو یوې ادارې شاوخوا 500 کسانو ته بلنه لیږلې وه چې په سویډن کې د ښځو د حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. او ستا په راپور کې یوه ښځه یاده سوې ده، ولې ونه توانېدې چې له دې ښځې سره خبرې وکړي؟
په اسلام آباد کې د سویډن ډیپلوماټ شاوخوا اتیا ویزې تایید کړي او 500 د یوې کوچنۍ ادارې پر بلنه تایید کړي چې په سویډن کې یو کورنۍ پر مخ وړي. خو د دې ادارې تر شا یو ښځه ده چې په کابل کې په سیاسي توګه فعاله ده. او په سویډن کې د دې په اړه زما تحقیق شي چې دلته ځینو ادارو واقعا کنفرانسونه جوړ کړي وو او میلمانه یې راغوښتل، خو په پای کې معلومه شوه چې دا کنفرانسونه یوازې د همدې هدف لپاره جوړ شوي وو چې خلکو ته موقع ورکړي چې دلته د راتګ لپاره ویزې واخلي. د دې ښځې ادارې ویلي وو چې د سولې او ښځو د حقونو په اړه کنفرانسونه جوړوي، خو داسې هیڅ کنفرانس یې نه و جوړ کړی. په یوه مورد کې څلور کوچنیان راغوښتل شوي چې ګواکې دوی د یوه کنفرانس په تیاتر کې د کوچنیو ممثلانو په توګه ګډون کوي. خو ما له ګڼو سویډنیانو او افغانانو پوښتنه وکړه، خو هیڅوک په داسې یوه کنفرانس کې نه دي خبر شوي.
Your report says she works with Afghan jihadi late Ahmad Shah Masood.
Tara purwai da shada da pakhwani Afghan jihadi marhum Ahmad Shah Masood la urur Ahmad Wali Masood sarkar kawi. Ta da ham wile che la yaw kas sar pa tamas kisawiye che idaa kawi da dish zil khpulwano dai. Pa di ara ratawaya.
Yeah, I've had some contacts from family members to this
هو ما د دې ښځې د کورنۍ له غړو سره تماس نیولی او دوی ما ته همدا ویلي چې دا کیسه نوره پرېږدم او تحقیقات مې ودروم، ځکه دې دا کار نه دی کړی. خو زه غواړم له دې سره په خپله خبرې وکړم چې کیسه روښانه شي. موږ وینو چې یو سویډنی ډیپلومات چې له هیڅ افغان سیاسي ګوند یا ژبې سره تړاو نه لري له دندې ګوښه شوی دی، او سویډني چارواکي ډېر شواهد لري چې دی له دې ښځې سره په تماس کې و.
آیا خبره یې چې دا ښځه اوس په سویډن کې د کابل ځای ده؟
What people tell me is that she lives in Kabul full time. But many people
خلکو ماته ویلي چې اوس کابل ته کډه شوې ده. د شمال ائتلاف له سیاسي کړۍ سره تړاو لرونکي ډېری کسان په سویډن کې اوسي او بیلابیل فعالیتونه لري. خو دا نوې خبره نه ده چې دلته له نورو ځایو هم بیلابیل سیاسي کسان اوسي چې په غیر سویډي یا بهرنیو سیاسي ګوندونو کې فعال وي.
د سویډنۍ ژورنالیست جوهانا کارلسن مرکه مو اورېده چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغو افغانانو په اړه د خپل راپور جزئیات بیانول چې په سویډن کې په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون لپاره ویزې ورکړل شوې دي خو اوس تری تم دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس بیا هم ملالی بشیر را سره ده چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه اوروي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه مقالې خپرې کړې دي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې په سیمه کې د دغه هیواد هوایي حملې ته کتلې دي. ورځپاڼې لیکلي چې په دې پیښه کې شپږ طالب وسلوال چې ټول د مخدره موادو قاچاق وړونکي وو وژل سوي دي. نیویارک ټایمز وایي چې د نړیوالو قواو د خپرونې د معلوماتو له مخې د تاجکستان هوایي قوه دومره کوچنۍ او محدوده ده چې حتی جیټ الوتکې نه لري. پر دې سربیره چې د روسیې دفاع وزارت په دې حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په وینا تاجکستان د مسکو له مهمو متحدانو ګڼل کیږي. په مقاله کې راغلي چې که د افغانستان او تاجکستان په پوله هوایي حمله روسیې کړې وي، پر هغه مذاکراتو به اغېز وکړي چې په مسکو کې د سپتمبر په 4مه د افغانستان جګړې ته د پایټکې ایښودلو په هدف کیږي. د طالبانو ویاند ذبی الله مجاهد په یو پیغام کې دا خبره رد کړې چې د تخار ولایت او تاجکستان ترمنځ پر پوله په پیښه کې د دې ډلې غړي هم وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د طالبانو حضور پراخ دی چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري، خو تاجکستان ته په نږدې سیمو کې د دې ډلې حضور ډېر کم دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلې دي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له قوله یې لیکلي چې ابو سعد ارهابي په افغانستان کې د داعش ډلې مشر شنبه په ماخستن ووجل سو. د ورځپاڼې په وینا امریکایي او افغان ځواکونو څو میاشتې مخکې داعش ډله د ننګرهار له دیبالا ولسوالۍ څخه وایستله، خو داعش ډله د ننګرهار ولایت په لیرو پرتو سیمو کې حضور لري. وال سټریټ ژورنال همداراز لیکلي چې پر څو جبهو پر جنګېدو سربیره، یعنی له امریکایي او افغان ځواکونو سره او له طالبانو سره، داعش ډله له یوې درې تر بلې درې د پټېدو په حال کې د خو غواړي له پاکستان خپل ځان پیاوړی کړي. ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې داعش ډله وروسته له دې چې مشر یې ووژل سو ډېر په بد وضعیت کې ده. د ورځپاڼې په وینا د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې ابو سعد ارهابي د داعش ډلې څلورم مشر دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. دی له خپلو کسانو سره یو ځای د شنبې په ماخستن د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې هدف وګرځېد. ټایمز لیکلي چې داسې انګېرل کېږي چې ارهابي چې په افغانستان کې د ابو سعد اورکزی په نوم هم پیژندل کېده، په افغانستان کې د 2000 کسیزه داعش ډلې مشري کوله. د ورځپاڼې په وینا د داعش ډلې دغه مشر اصلا د پاکستان د شمال لویدیځ اورکزی قبایلي سیمې اوسېدونکی و. ټایمز لیکلي چې په افغانستان کې په درو ځایو کې داعش ډله حضور لري، خو د امریکا دفاع وزارت ادعا کوي چې په جوزجان ولایت کې د افغانستان دولت ته د 200 داعش غړیو له تسلیمېدو وروسته د دې ډلې یو مرکز له منځه تللی دی. امریکایي چارواکي همداراز وایي چې داعش ډله د ننګرهار په ګډون په ګڼو سیمو کې ډېره کوچنۍ سوې ده، خو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دغې ډلې په افغانستان کې تر اوسه ګڼ شمېر حملې کړي او غواړي په دغه هیواد کې خپل حضور پراخ کړي.
لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغان حکومت اجرایی رئیس ټینګار کوي چې هیڅ ملاحظه به د انتخاباتو مخه ډب نشي کړی. عبدالله وایي چې هر ډول هڅه به د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو هوډ بدل نه کړي. له کابله رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل لري.
افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د هیواد د ملي ګټو د ساتنې لپاره یوازنۍ لار بولي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي څوک به پرې نږدي چې په دغه بهر سیوری وغوړوي او د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د حکومت تصمیم ټکنای کړي. نوموړی ټینګار کوي چې انتخابات به په خپل وخت او نیټې ترسره کیږي. هغه وایي د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې د نظام د ساتنې او د انتخاباتو لپاره ژمن یو او تر هغې به انشاءالله هیڅ ډول ملاحظه د دې لامل نه سي چې زموږ پریکړه ټکنۍ کړي. انتخابات ترسره کیږي، خلک به رایه ورکوي او زموږ مسؤلیت دا دی چې زموږ تصمیمونه به له ملاحظې پرته وي. هغه هدفونه چې شاید په انتخاباتو کې ولرو هغه به د هېواد د ملي ګټو، امنیت او سلامتي لپاره وي. ښاغلی عبدالله هغو ملاحظاتو، باورونو او موانعو ته چې د دغه بهیر په وړاندې پرتې دي په اشارې سره د هېواد د ملي ګټو په ساتنې ټینګار کوي. د ولسي جرګې له وروستي لیست نه د حذف شویو کاندیدانو د پلویانو له لورې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفترونو تړل کېدل، د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه د یو شمېر سیاسي جریانونو او ګوندونو غوښتنه د انتخاباتو په وړاندې نورې ستونزې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو حکومت ته دوه اونۍ وخت ورکړی و چې د انتخاباتي نظام په تړاو د دوی غوښتنې ومني. دا چې اوس ورکړل سوی وخت پای ته رسیدلی، د افغانستان لوی ملي ائتلاف د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې له نورو سیاسي جریانونو او سیاسي ګوندونو سره به د ولایتونو په مرکزونو کې مدني نافرمانیانې پیل کړي او د دوی په وینا د انتخاباتو د مهندسي د مخنیوي لپاره به هره لار وکاروي. خو له دې نه یوه ورځ مخکې جمهوري ریاست ویلي وو چې د سیاسي جریانونو او ګوندونو له غړیو سره په لیدنه کې د دوی لخوا د یوې هر اړخیزې طرحې او وړاندیزونو د جوړولو په تړاو د حکومت او ګوندونو یوه ګډه کمیټه جوړیږي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل په دې اړه داسې وایي:
د سیاسي ګوندونو اجماع د فعلاً لپاره دغه لاریونونه ځنډولې دي، او که چېرته د دوی دغه طرحه ونه منل شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې بی اعتنايي وکړي، نو د سیاسي ګوندونو اجماع به په راتلونکي کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او د هېواد په ټولو ولایتونو کې به دوی لاریونونه وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونه به وتړي.
له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سعادت وایي د انتخاباتي نظام بدلون او یا هغه پرېکړه چې د انتخاباتو نیټه ځنډوي دوی ته د منلو وړ نه دي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د انتخاباتي نیټې او مهال ویش ته په پام سره په دومره لاندې وخت کې د ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لری بولي. ښاغلی ایوبزاده اندېښنه ښیي او وایي د حکومت او ګوندونو ترمنځ چنې وهل به انتخابات کړکېچند کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ملګرو ملتونو په لټون کې وای د میانمار پوځي جنرالان باید د ډلېزې وژنې په تور محاکمه شي. د میانمار په رخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو حقیقت موندون کې ډلې په دې اړه د خپلو څیړنو راپور پرون خپور کړ. د دې راپور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
په میانمار یا پخوانی برما کې د ترسره شوو جنایتونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا حقیقت موندونکی درې کسیز پلاوی دې نتیجې ته رسېدلی چې د میانمار د پوځ له لوی درسیز او پنځو نورو لوړ پوړو پوځي قمندانانو څخه باید د هغو جرمونو په خاطر تحقیقات وشي او هغوی محاکمه شي چې د روهنګیا مسلمانانو او نورو اقلیتونو په وړاندې ترسره کړي دي. په هغه راپور کې چې دغه پلاوی د دوشنبې پورس خپور کړ، ویل شوی چې د بې توپیره وژنو پر ښځو په ډله ییزه توګه د جنسي تېریو پر ماشومانو د حملو او په بشپړه توګه د کلیو د سوځولو لپاره پوځي اړتیا هیڅکله توجیه کېدی نه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د ګمارل شوي پلاوی مشر د اندونیزیا پخواني لوی څارنوال مارزوکي داروسمن په جنیوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د میانمار پوځ د انسانانو ژوند، وقار، ازادۍ او په ټوله کې نړیوال قانون ته سپکاوی کړی چې هغه باید د میانمار د ټولو خلکو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ وي. هغه وخت حساب کتاب کېدای شي چې وزنی مهم عنصر ته رسیدګي وشي او هغه د لوی درسیز رول دی او د پرمختګ وزنی لاره دا ده چې د هغه استعفا او له دندې لرې کېدل سمدستي مطرح شي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د میانمار د پوځ لخوا د ځپنې د عملیاتو په نتیجه کې بل راخین ایالت څخه له 100,000 زیات روهینګیا مسلمانان بنګلاديش ته کډه شوي وي. پلټونکو د بې پولې خبرلانو د ټولنې هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي د پشخړو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. حقیقت موندونکي پلاوی ویلي چې دغه موضوع باید د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته چې مرکز یې په حق کې دی وړاندې شي، او که دا کار نه کیږي باید یوه ځانګړې محکمه ورته جوړه شي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې تېره اونۍ د میانمار حکومت له دې ډډه وکړه چې په حق د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي، ځکه دا هېواد غړیتوب نه لري. دغه محکمې ته د دغه قضیې وړاندې کول دې ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي ورسره موافقت وکړي، خو چین چې د دې شورا یو غړی او د ویتو حق لري په میانمار کې د روانو شخړو په ترڅ کې له دې ډډه کړي چې د میانمار حکومت وغندي. د ملګرو ملتونو پلټونکو دغه راز د میانمار پر سیاسي مشري او د نوبل د سولې د جایزې پر ګډون کې آنګ سان سو چی هم انتقاد کړی چې د حکومت د مشري په توګه په دې کې پاتې راغلی چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او خپل اخلاقي مسؤلیت پر ځای کړي. د میانمار پر اخینه ایالت کې د اقلیت روهینګیا مسلمانانو پر ضد ځپونکي عملیات هله پیل شول چې د 2018 میلادي کال په اګست کې په سیمه کې یاغي وسلوالو د پوځ پر پوستو په بریدونو کې څو سرتیري ووژل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یو نوې برخه وړاندې کوو، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. افغانستان او روسیه پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو نړیواله غونډه ځنډیدلې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه پرون د افغان ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ټلیفوني خبرو کې موافقه وشوه. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 13,000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلیناو ته کډه شوي دي. د اوچات راپور چې د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM سره په ګډه برابر شوی زیاتوي چې د دایکنډي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یوې سیمې څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې سیمې ته چې سین لري کډه شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون آیرلند ته په لومړۍ او ورځنۍ سیالۍ کې په 9 منډې ماتې ورکړه. د افغانستان او آیرلند په دې لړۍ کې درې ورځنۍ لوبې په پام کې دي چې دوهمه به د اګست په 9 او وروستۍ د اګست په 1 وي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د سوریایي کډوالو د منلو لپاره ظرفیتونه زیات کړي دي. ایمن صفدي همدرز ویل هیواد یې سوریې ته په خپله خوښه د کډوالو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون خبرداری ورکړی چې اروپایي ټولنه نور نو د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره پر امریکا اتکا نشي کولی. ښاغلی ماکرون پرون وویل چې غوښتنه وکړه چې اروپا دې په بشپړه توګه پر خپلو دفاعي او امنیتي سیاستونو له سره غور وکړي. او امریکایي مخکښ سناتور جان مکین چې د شنبې په ورځ د 91 په عمر وفات شو په خپل وصیتلیک کې هیله څرګنده کړې چې امریکایان به خپل منځي رقابتونه یوې خواته پرېږدي او پر هغو مسایلو به تمرکز وکړي چې دوی سره یو موټی کوي. ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
د ژوند رنگونه
هم زمانم کاینه ده ته آزاد رن تخلص کوم او د پنتن د خپل منځي مسله يم
درنې خوري دل ترغلي او ټال سل ډوډۍ خوري کنه څنګه دغه ډوډۍ څنګه د خواړه څنګه دستس په نظر یعنی د نظافت لار خبره پاک وی کنه؟
خب در نظافت لحاظ نه کول شي او تر یو هدا پوري پاک اوسي. خود دې په خول او د جربان محیط کې پخېږي کیدل شي رقم میکروبو سره موج کیږي. خو غیر صحیح ده نه پاکول چې په نظر کې ونه نیسم غیر صحیح ده.
نو ولي خوري ګرانه خوري چې صحیح نه دستس په نظر او راغلی سي د ټال سل ډوډۍ خوري؟
خو داس چې خریداري ته راشي لره کورونا لره اوسيږي دار ځای نه څوک راځي خریداري لپاره نو ډېر پسرا سره مکول شي غته لاس راسي ولر دي پر اخلو.
ولا په کور کې څنګه خواړه په خوي د نظافت لارخه
کور کې چې خواړه په خو هر لحاظ نور ته ګورو چول باید خپل آشپزخانی محیط باید پاک صفه اوسيږي او کوم دیګونه چې موږ استفاده کوو هغه باید پاک صفه اوسيږي. هر شی چې راخلو د پخول لپاره دغه نه مخکې مینځ په وزر پاک صفه چې څه میکروبونه ورکی اوسيږي هغه لمنځل شي او صحیح خوراک ته شي.
نو څوک ملي دي چې بیرونه خوړل لیست از کورنۍ نه غوې ناروغ شي وي مریض شي که څنګه؟
نو اکثر وخت دغه سې کېږي، موږ چې کله پنتون ته ځو د باندې نه چې بولاني اخلي وریجې اخلي او هر څه چې اخلي کفترینې چې کله اخلي، بعضې اوقات داسې کېدلی شي چې هغوی په نس کې خراب شي او ډېر ورته زیان کوي. تر دې حده پورې کېدل چې شپخانې ته یوسو.
اوس ګرمي ده، موسم ګرم ده، توسر څه شی ده نورو دوستانو ته رسې څه باید وکړي، څنګه خواړه باید وخوري؟
باید لږ سبزیجات نه استفاده وکړي ځکه چې صحي دي، او داسې خواړه وخوري چې ګرما زیاته ونه لري، لکه د ماهي خوراک دی او داسې ګرم ګرم غذاګان نه باید جلوګیری وکړي، او پاک خوراک اوسېږي د نظافت له لحاظ نه باید ورته ډېر متوجه اوسېږي.
د ازادۍ راډیو د دې سهارنۍ خبری مجلې راپورونه او مطالب همدومره وو. که غواړئ چې دا او نور مطالب یو ځل بیا واورئ یا یې په تفصیل سره واورئ، نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. هلته ورشئ، سر ور ښکاره کړئ او د افغانستان سیمې او نړۍ دروستی